آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غاښنا رادیو د درمه خبرونه تر تاسو خدمت کې حاضر یو چې نن د مئی د میاشتې نه همانیټه د کال 2014 د خبرونو لندیس کې راغلی چې جمهور رئیس غنی د فساد په ضد د لندن په نړیواله غونډه کې ګډون کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اروپا د څلورو ملکونو سفر پیل کړ او ترکیه وایي چې د داعش خلاف جګړه کې ټول نه زیات تاوان دوی لیدل دي. نوردن کو د خبرونه په ورسته برخه کې د رپورټونو ورسته د ځوان هلي خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. نو د ټلیفون کولونه مونږه معذرت کوم. جمهور رئیس غنی د فساد په ضد د لندن په نړیواله غونډه کې ګډون کوي. جمهور رئیس غنی چې تر هفته په کابل کې د اداري فساد مبارز په حق غونډه کې په وینا کې د ملي وحدت د اجرااتو په اړه کې وغږېد، اوس د اداري فساد په ضد د مبارزې په هدف د لندن په غونډه کې ګډون کوي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زر به جمهور رئیس او اجرائی رئیس له مختلفو ایجنډاو سره تاجکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت نطاق وایي جمهور رئیس به سبا د سه شنبې پر تاجکستان ته په خپل لومړي سفر کې د تاجکستان چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو تر څنګ په امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې د ولسمشر سفر دوره وروسته به اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د کاسا زر پروژې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته لاړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی شبکې په غاړه اخیستې. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې اصل تهدید د دهشتګرۍ ډلې نه پیښ دی چې القاعده، طالبان، د حقانی شبکه او داعش پکې شامل دي.
فعلا تمام مسؤلیت فرماندهی طالبان
اوس د طالبانو مشري د حقانی شبکې په غاړه اخیستي. حقانی القاعده دا ټول یو دي، خو په بیلابیل نومونو. په خواشنۍ سره اصلي تهدید همدا دی او موږ دا موضوع په ټولو امنیتي بحثونو کې یا په ملي امنیتي ستراتیژۍ کې دا مسله په بشپړه توګه واضح ده.
په عین حال کې د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری خبری کانفرنس ته وویل چې دوی په هر ځای کې عملیات ترسره کولی شي، خو ځینې وخت د بهرنۍ ځواکونو څخه په هوایي برخه کې مرسته اخلي. له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیاتو کې په 1350 کې د وسلوالو طالبانو مهم قمندانان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یا وژل شوي او یا نیول شوي دي. د ننګرهار په ولایت کې د داعش 14 جنګیالي حکومت نیولي چې دوه یې مهم قمندانان دي چې یو د پاکستان هیواد اوسیدونکي هم دي. دغه 14 کسان د ننګرهار په اچین، هسکې مینې او بټي کوټ ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د شفق په نوم پیل شوو عملیاتو کې نیولي. د ننګرهار چارواکي وایي چې له دوو پرته دغه 14 داعش جنګیالي د افغانستان د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي دي او په شینوارو کې داعش لپاره حکومت پر ضد جګړه کوله. د ولایت ویان عطاالله خوګیاڼی وایي
همیشه هر وختي کې ما تقاضا کړم اونه به پېښاني و.
هر وخت چې مو غوښتنه کړې هغوی په ورین تندي مرسته کړې او مرسته کوي. له دې مرستو زیات مننه کوو. د شپنی عملیاتو پر مهال کوم موږ له کومې ستونزې سره مخ شو له هغوی مشوره اخلو او په دې برخه کې هم له موږ سره مرسته کوي.
پارش دایس وسلوال چې په دې کې دوه پاکستانی او د یو شمېر نورو ولایتونو وګړي هم شتون لري. اکثره په مهمو دندو کې بوختول د دایس وسلوالې ډلې سره د نیول شوې دي. دوی په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی.
لومړی غږ د افغانستان د دفاع د ویان دولت وزیر او دویم غږ د ننګرهار دولت د ویان عطاالله خوګیاڼی چې تاسو واورېدل چې په دغه ولایت کې د داعش د وسلوالو د نیول کېدو په اړه معلومات ورکول. په هلمند کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د دوه سیالو ډلو ترمنځ نظریاتي مخالفت اوس په قومي جګړې اوښتی دی. د ملا اختر منصور او ملا محمد رسول پلویان لومړی د زابل په شمالي ولسوالیو او وروسته په فراه ولایت او اوس تازه د هلمند په ولایت کې په یو بل سره په جګړو اخته دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن دوشنبه په ورځ اروپا کې څلور ورځنی ډیپلوماتیک سفر پیل کړی دی. دې سفر کې به د سړو ملکونو د چارواکو او د رشوت او اداري فساد ضد دالی غونډې د ګډون کوونکو سره وګوري. د اداري فساد ضد د غونډې کوربهتوب د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په غاړه لري چې د افغانستان، کولمبیا، نایجیریا او د نورو ملکونو مشران به پکې هم ګډون کوي. بلخوا امریکا او روسیه وایي په سوریه کې د ناکراریو د بندولو لپاره د دې په ګډ کوشش په ځینو سیمو کې غټ پرمختګ شوی دی، خو ستونزې لا هم شته دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په هغو لویدیځو قوتونو چې دا وخت په سوریه کې د داعش خلاف جګړه کې ښکیل دي تور لګوي چې د ترکیې په خاوره کې د جهادي ډلو خلاف جګړه کې مرسته نه کوي. ښاغلی اردوغان پرون د یکشنبه په ورځ استنبول کې په وینا کې وویل چې اروپا د ترکیې سره د داعش خلاف جګړه کې کومک نه کوي او ویلې د جهاد هغه هیواد چې دوی وایي دوی په سوریه کې د داعش خلاف جګړه کړې ده، نه یې د ترکیې عمره قرباني ورکړې او نه یې د ترکیې عمره تاوان لیدلی دی. په فلیپین کې خلکو نن د دوشنبه په ورځ د جمهور ریاست د کاندید د ډاو خاروال رادریکو ډاټریت ته د ډېر کالونو چې ډېر کالونه کېږي خاروال دی رای ورکړي. د په تازه سرویګانو کې مخکښ کاندید هم دی او خید جمهور رئیس بینیو اکینو ځای ونیسي. او په نورو خبرونو کې راغلی دی چې د کاناډا د البرټا په ایالت کې چې تیرو لسو ورځو راهیسې پکې ځنګلونو اور اخیستی او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي، نن د چارواکو سره هیله پیدا شوې ده چې ښایي اور به قابو کړي. د البرټا اعلی وزیر ریچل نوټیلی ویلي دي چې اور تر دې حده قابو شوی چې هغې وکړه شو سیمې ته لاړه شي. حکومت اوس کوشش کوي چې د بې ځایه شوو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره لارې چارې ولټوي. پرون شپه هم هوا سړه وه او د باران له کبله هم د اور د سړېدو عوامل زیات شوي دي. او وروستی خبر دا دی چې شمالي کوریا نن د دوشنبه په ورځ د بی بی سی خبر اعلان د ملک نه ایستلی دي. دا سیخکاري شمالي کوریا د هغوی په رپورټونو خپه و. د ژورنالستانو سره د شمالي کوریا سلوک د کیم جونګ اون د حکومت دریځ څرګندوي چې د کانګرس ګوند وړاندې هغه وویل چې دوی به دغه خبرې د پیونګیانګ سره روانې ساتي. په ټوکیو کې د بی بی سی خبریال، پروډوسر او کامرامین د جمعې په ورځ توقیف شول. د 8 ساعت د تحقیقاتونه وروسته د فلیپین نه وایستلی شو. دغه ټیم همداراز د 130 ژورنالستانو سره د شمالي کوریا د کارګر کانګرس ګوند د غونډې د افتتاحیه مراسم په هکله د رپورټونو د پاره شمالي کوریا ته بلل شو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیسته، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل. نن په دې پروګرام کې اول یو څو رپورټونه لرو، ورپسې د آشنایانو غږ پروګرام لرو، وبخید ځواني هېره پروګرام لرو. عاشق الله رحیم زوی تاسو سره خبرې کوي. نو اوس پرې شو لومړی رپورټ ته چې په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بي سرحد ډاکټرانو مشر قندوز ته سفر کړی دی او د سفر په ترڅ کې بیا دا خبره کړې ده چې تر څو دوی سره د جګړې دخیل خواوې خبرې ونکي او ضمانت ورته ورنکي، نو دوی کارکونکو ته کار بیرته نه پیل کوي. ګل رحیم نیازمن موږ ته رپورټ را لېږلې.
سمو د وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو لخوا د قندوز د سقوط پر وخت د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د بریټ په اړه راپور نشر شو. په دغه راپور کې په قندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون بریټ یو انساني خطا ګڼل شوی و او په پیښه کې ښکېلو شپږو نظامی عسکرو ته پکې انضباطي سزا اورول شوی و. خو په افغانستان کې د بسرحه د ډاکټرانو مشر ګیلیم مولینی قندوز د خپل سفر په ترڅ کې مطبوعاتو ته وویل چې په جګړه کې ښکېلې ډلې باید دوی ته تضمین ورکړي چې دوی ته به په جګړه کې زیان نه اړول کیږي. مولینی وویل چې د بسرحه د ډاکټرانو اداره د قندوز د روغتون په اړه د امریکایي عسکرو د تحقیق قدردانی کوي، مګر د قندوز د پیښې په اړه چې د نظامیانو